د امریکا د استخباراتي خدماتو د ادارو په وینا ښایي روسیا په دغو حملو کې لاس ولري. روسیې په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبري امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیس پروگرام مخکښ شې چې نن د لومړی میلمانه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانس کړی ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې سوي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینا حمیدی ده. اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی به ورسم خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي. مهرباني.
ډیر مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استازي پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسی جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځنګړې توګه وایم چې په برخه کې د زده کړو یا کار ته د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړئ ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې کور ووځي. او د پښتنو ښار دی، نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې ښځې دا شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې د دې د کورو څخه ووځي او ډېر تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه مشکلات باندې همیشه د دغه مشکل څخه ښځې شکایت کوي. نو ډېر ښځې وظیفې ته نه حاضرېږي او د دې څخه د کور څخه نه وځي. تعلیم ته هم څنګه اوس په دې وختو کې چې مکررن زموږ د خلکو څخه تشویق کوي، تشویق کړی مې دی او د خلکو څخه هم غوښتي دي چې خپل خلک یو څه پرمختګ کړی دی تر پخوا، اوس بهتره سوی ده. مګر وظیفې ته زما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د ښځو حضور په هر ارګان کې، په هر ریاستو کې، په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له معرف او غیر له سیاحت عامه په اکثر ریاستو کې چې زه ځم او لیدنه کوم د ښځو حضور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دې نه پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپلې لوڼې درس ته پرېږدي خلک په خپلو سیمو کې شدینه ډاکټرانی ولري، شدینه انجینرانی ولري، او په امنیتی برخه کې شدی ولري چې هغوی د شدو تلاشی وخلی. نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولې نه، زه نه وایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکره دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معارف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر او عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي، د پخوا په شکل تقریبا دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر او عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامني ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سل په سله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي، او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده. نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی سي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي، او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم، دوی که عالي تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر، یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي، خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معارف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیری وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستوري دوی په هغه کې شمولیت لري. خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معارف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانه په ساتنه په برخه کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي یا مثلا په معارف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقه مند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نورو ځایو کې، په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمان دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم، په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا ښځې کار په کښې کوي، یا مثلا په معارف کې او په سیاتامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی زموږ د کندهار په ولایت کې د ښځو حضور نشته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار د یو ولایت هغه د ریاست جمهوري ده، په هغه کې زموږ د ښځو حضور نشته. ما څو څو وارې غوښتنه کړې ده چې په دغه په ولایت کې ولې د ښځو حضور نشته، خو جواب مې دا اورېدلی دی چې دوی راته ویل دي چې تی پیدا کرایه بله چې زه د ښځو ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي. خو د اکثره ښځو یو ستونزه وایم یا اوسایي وایم، نه پوهېږم چې دې ته زه کوم نوم ورکړم، چې یو یې دا دی چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی، نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو. ځینې ښځې راته وایي چې په دې ارګانو کې ښځې نشته، موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو. دغه مشکلات اکثره ځایو کې شته.
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري، نارینه یې کار کوي او د کورنۍ لپاره پیسې ګټي، اقتصادي وضعیت یې شوی، نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نشته. یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده، خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري، دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري. ځکه چې د پنړۍ کې 20% ښځې د اړتیا په لحاظ کار نه کوي، د اړتیا په خاطر، په دې خاطر کار کوي چې زړه یې غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته، نو د همدې خاطر کارونه کوي ښځې. تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسو د ښځو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي. که تاسو یو ځانګړی مثال مشته وایست چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي یاست په کښې کې چې خلکو ته مو قناعت ورکړی وي چې هغوی باید خپلې لوڼې یا ښوونځي ته پرېږدي یا هم ښځو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان دپاره په خپله یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپله یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان دپاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر راسره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د د ارګانو پراست کې اوسېږي، اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستي. ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپله انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کې کار کوي، هم ښځه باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده، اجازه نه ورکول کېږي، یوه خبره خو ده. او بل دا چې ستاسو وبخښئ دوام سوال کم یو و.
بلې، ما وویل کاکر صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بله. دوام دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیله یم، استازی یم د هغه خلکو چې ما ته رای راکړې ده. اکثریت هم ښځو رای راکړې ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وه چې په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لوڼو ته اجازه ورکړي خپل، چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخ ته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته. دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلار چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینه سره خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، شیشه کوم، کم بدی میده. زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې او ما بدی چی شي ده، ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسو ته په نظر د راغلي او ما ته ووایست ولې زما څخه راضي یاست. په دغه راضي یاست چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشحاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سله کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو وینئ چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد مې یا ښځه مو یو ځای ترور سوي یا پرته یې په سړک په بازار کې او سبا هغه ته ویل کېږي چې دا د پلان کې ښځه وه ترور سوه. دغه رزق ته یا دا قرباني ته هم خلک ځان نسي یعنی ځان نسي آماده کولی. بنان دغه څو شی دي چې پر دې باندې خلک یو څه شاته تللي دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي او خلک د امنیت په خواه څخه ډاډمن سي، بیا هم کیدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لوڼې خپل خوندې خپل میندې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حملې کېږي. هغوی په دغه بمي چاودنو کې قرباني کېږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو که دا مړه سي دا پیغور غوندي دی زما دپاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي اخته دي نه کوي تر حملو لاندې راسي. د ښځو دپاره پیغور نه دی، نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسې وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 35% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانې وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي او یا هم مذاکره کوونکې وي، د دې ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 35% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سله کې ویلي نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي چې شاهد اوسېږي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکی اوسېږي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځې دي چې خپل نارینه سولې ته یعنی تشویقي او د خپلو نارینه څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کی، ورور وژنه بس کی، ترور بس کی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسي کولی چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 50% نه بلکې 100% دوی نسي کولی چې په هم ډول دوی دغه واخلي برخه واخلي. په دې کې تاسو وینئ چې دا صلح مذاکره ته چې تلل دي په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنی په هر ځای کې چې برخه یې اخیستل سوې ده د ښځو ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولای سي. زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولای سي او دا هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې منډې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هر ښځې دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شي څوی دی خو هغه د یو مور زوی دی، که یو ځوان شي څوی دی هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سله کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنام کېدای سي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې. کنی زموږ ښځې کولای سي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې وینې، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلی یم، زموږ نانوی ژبې باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول ښځې همدارنګه کولای سي چې هر څه وکړي. اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرارن وایم چې یو کلچر عنعنات مو د دې بای سوی دی چې موږ سل په سله کې یعنی موږ ښځې نجلا درسته پرستانې ته راغلي، او بل دا چې د هغه سره سم امنیت نشتون د دې بای سوی دی چې موږ ښځې نه دي یعنی دې ته توانېدل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت شوي دي، یا یو څوک تروسه، یا یو انفجار شوی دي، یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شپهانو شهیدان شولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا ان نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي. چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي، چې دوی وایي چې یعنې درست پورې امنیت په سل په سله کې نشته که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي، چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بناً انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځې به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بله کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپل ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لار هوار راکې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامسته سي چې خپل سیمه خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو ته پاره ډیر مهم دي چې تاسو غواړي د دې رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې د دې لایف څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوام دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم از موږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندې، خپل منډې، خپل میرمنې، لکه څرنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپېریال روزي، محیط روزي، بلان هغه کولی شي چې او ستاسو سوژه پوسته به درېږي، کار وکړي، وطن جوړ کړي، ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کاږي، موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعله نیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت وکړي، تعلیم وکړي. نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي ونه تاسې سي چې بل ځکه تداوی کی په دغه خپل افغانستان کې بمو د شسر خدمت پاک خدمت او خپل خلکو ته خپل وطن ته خپل بچان ته خدمت کی نو بننځه هیله کوم چې اجازه کوي خپل خوندور چیکارو کې او د خوښو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي جرأت وکړي قربانی ورکړي زحمت وکړي ترڅو چې خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکردو زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکړ صاحب چې تاسو لمر سره په مخکشه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکړ صاحب خبري واوریدلې د مخکشه شدي پروګرام دی او تاسو آزادی رادیو اوري تر ویلاندې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
نیماله جنگ زړه چې دا سمې باندې سیږي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاشبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ختیت زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونه ته شراغ لاست.
تاسو هم سلامونه ونیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه دلارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د ښځو لاسرسی تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا ښځې د قضا او عدالت ته لاسرسی لري که لا هم ډېرې ستونزې په دې برخه کې شته؟
البته د میرمنو لاسرسی قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسی د میرمنو تر یو اندازې پورې په ښارونو پورې موږ مختص کوی شو خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نه شتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي میکانیزمونه جوړ شوي دي د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې تر څنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغې ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي مګم څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم شذې د تاو ترخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستي لاس غځوي کوم عدلي او قضایي ارګانونو ته هغه ته په درنسترګه نه کتل کیږي، یا کورنۍ ورته د مرستي لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغه شذو سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاري څه ډول مرسته کړې ده؟ شذې څنګه باید وپوهول سي چې کدو د تاو تریخوالی سره مخامخ سي؟ لومړی توپ دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري.
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه ته نه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منع د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوزونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي. همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو او کمښت اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او هغه نړیوال معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري، او د دې څخه به برخمنې شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې. تر یو اندازې مونږ لرو چې ما مخکې اشاره وکړله چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثره ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړي ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه مونږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دې د حق د خوندیتوب دپاره لازمې کړنې ترسره کېږي، د دې ملاتړ کېږي، د دې حمایت کېږي، د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومې میرمنې چې خپلو حقونو ته رسېږي، لاسرسی پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه وي، که د دوی نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی سابرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بې مزد حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد شته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یا یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي، نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړل شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپلو وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حل او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته، که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپل راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکي یا یو بد کار وکي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دي. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته ووایي چې داسې مه کوه، هغسې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته وست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دوی د ژوند د دوی نه چې یو راپور نن ما ملوستو تقریبا هغې کې 2 دېرش تنه او په 2 دېرش تنو کې 2 تنه میرمنې وې، چې دوی میا ته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 5 میاشتو دی که د تېر 1 کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې. دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي، او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي، چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده، او که چېرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو، او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخورداره نه وي، طبعاً د دوی د فعالیتونو کچه محدودېږي، باعث د فرار د دوی کېږي د هېواد نه، چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل، یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول، دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې. تاسو خبر استئ چې په ننګرهار کې تقریباً 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي د دغسې عمل قرباني شوه، تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په هکله باندې ولس ته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو، چا دا نجلۍ ووژله، د دولت اجراات پکې څه وو. دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلا هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي، او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دا کړنې نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ، او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که له موږ سره کوم تفسیره شریکوئ، موږ ته تلیفون وکړئ. له ښځینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او موږ ته ووایاست چې موږ ستاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500822555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر خان سلام او امیت خور سلام. څنګه تاسو زوړ دی نور احساس پرېکړه
دوه ښه. وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیر زه تمه نن کوم لکه نه لې خور ګیر پر ګیر ټول موضوعات باندې زه څه کوم سم چې پټول نه کېلري هغه خبرې وکړې او ډېر سنجې نه تنها په من برخې په وایسان په ډېر ولا څه دي هغه سنجې ال سی دي ولې تاسو باندې به هم څه خوندې پاتې دي مخکې کړه چې تاسو چې دا موږ خوندې یا نورې د مکتبو ته څه په لړ کې ځینې مزایمتونه کېدل او سمې کمر غدا مزایمتونه ډېر سوي دي او چې څه کولای شي خپل د فوټو لاس یو څه څنګه نه لسته او یو څه نه دا چې په ځینو فوټو سیمو کې د شدید د تاثیر خور له امله ژوند ډېر سخت وي، ولې دې ټول